هدف افغان فرهنگ ته خدمت کول او په ځانګړي ډول د خپلو ځوانانو یادول، هڅول او منزل دي چې نن د استاد اجمل کلی وار دی.
بیا استاد بریالی باجوړی او شغلو لال پاچا ازمون، نجیب منلی، اسدالله وحیدی، آصف عمر او عباسین بریال خبری وکړی.
سو د میتودیک او د پل د دغه ټولون ډیر مننه کوم چې هغه دو دې مات کو چې هغه کې به سپینګیری منزل کېدل او ځوانانو ته د چا پام نه و.
کله ناکله چې زه لیکنه لولم ما نه دي لیدلي چې اجمل خولي وخت بې ځایه تیر کړی وي. زموږ دپاره د نثر لیکلو یوه ښه بېلګه دا کېدای شي.
د ژبې په باره کې، د ګرامر په باره کې، د ژبپوهنې په باره کې چې د کوم نظرونه وړاندې کول، کومې خبرې کولې، ما ته یې دا هیله راکړله چې د خیره د مشرانو استادانو ځایناستی پیدا شوی دی.
دغه شان ګل رحمان رحمانی، میر احمد یاد، داد محمد ناوک، حزب الله اتل، لیوال افغان، سپوږمۍ او نورو د استاد ښکلي پاړه خپلې لیکلې مقالې ولوستې.
ښاغلی ښکلی په څېړنه او تخنیک دواړو کې لوی لاس لري، لوی لیکلی او څېړنې کوي، خو هېڅکله یې ورسره لوی نه ده موندلی او ځان یې نه دی ورک کړی.
لکه څرنګه چې نوم ښکلی دی، همدا ډول یې شاعري او نثر هم د ښکلا، مینې او عاطفې څخه ډک دي. ډېره روانه او هم فهمه شاعري لري. د ټولنې هر لوستی او نالوستی وګړی پرې پوهېدای شي.
استاد اجمل ښکلی په دې وروستیو کې همدغه مسایلو ته پام کړی او په ځینو لیکنو کې ژورنالستان او په ځانګړي ډول هغوی چې نوي دي مسلک ته راګډېږي متوجه کړي دي.
که د عمر او شکل له مخې پرېکړه کوو نو ویلی شو چې د استاد اجمل ښکلی شاعري د ده د عمر او فطرت غوښتنه ده. خو که له نومه مخکې د استاد ټکی وایو نو کېدای شي ډېر لوستونکي ووایي چې د استاد ښکلی اوسنۍ شاعري ورسره نه ښایي. لامل دا نه دی چې ګنې لوستونکي به استاد ښکلی سره څه تضاد لري او یا به یې پرې شاعري نه دورېږي، خو زموږ په لاشعور کې چې د استاد له نوم سره کوم تصویر جوړېږي هغه مونږ پرېږدي چې د استاد په نوم له دې خپرې شوې شاعرۍ خوند واخلي.
تر ډېرو ښه ځانګړنې دا په ډاګه کولی شو چې استاد مقابل لوري ته د موضوع پر رسولو کې له داسې لارې کار اخلي چې سړی د کوم تحقیقي اثر د لوستو پر ځای داسې فکر کوي لکه کوم ملګری چې ورته مخامخ کېږي.
د غونډې په پای کې استاد ښکلی له جوړونکو مننه وکړه او د پل فکری کړۍ له خوا برابره سوې ډالۍ د ځوان لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمل له خوا ښاغلي ښکلی ته ورکړل سوه.
زه د پل فکری کړۍ نه او همدارنګه میډیاتیک افغانستان نه او د ملګرو نه چې دا تاسو چې راغلي او همدارنګه چا چې دلته مقالې واورولې د دې ټولو نه ډېره مننه کوم. صرف یو دوه خبرې زما په ذهن کې وې او هغه دا چې ما چې مثلا یو شی د لیکوالۍ نه زده کړی دی، لیکوالي ما به مخکې داسې فکر کوو چې د فرد او د ټولنې ترمنځ څه ارتباط دی. مثلا که یوه لیکنه ټولنیز ارزښت ونه لري، ټولنې ته ارزښت ونه لري او سړی خپل دغه بیانوي، نو دا به ټولنې ته څه ګټه ورسوي؟ که نه پخوا دغه شانتې یو دغه سره مخ ومه، یو کنفیوزډ ومه. خو بیا وروسته راته پته ولګېده چې اصلا لیکوالي د خپل ځان تفسیر او تعبیر دی. یعنې بیا راته وروسته دا هم پته ولګېدله چې اصلا انسان پخپله په انسان کې ټولنه پټه ده. که نه لکه په تصوف کې چې وایي چې په زړه کې ونه ده، یا مثلا په ساینس کې کله وایي چې په هګۍ کې چرګه ده. که نه دا ډېر مستعمل دغه صحیح. نو وروسته دا پته ولګېدله، نو بیا ما ته پته ولګېده چې دا زه کومې خپلې خبرې کوم، دا اصلا د ټولنې خبرې دي چې زه کومه.
دغه شان د میډیاتیک افغانستان ستاین لیک د ښاغلي آصف عمر لخوا استاد ښکلی ته ورکړل سو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلانو هم د ګلو کېټۍ او نورې ډالۍ استاد ښکلی ته وړاندې کړې. غونډه د مازیګرنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. د دغې غونډې مقالې به ډېر ژر د پل په فیسبوک پاڼه او یو شمېر نورو ویبپاڼو او مجلو کې خپرې سي.
په دې وروستو کې د غني خان د 141 نظمونو انګلیسي ژباړه چاپ شوه. دا نظمونه په پېښور کې امتیاز احمد صاحبزاده ژباړلي دي. په دغه کتاب کې د غني خان ځینې انځورونه هم چاپ شوي. همداراز ښاغلي صاحبزاده په تیرو دریو میاشتو کې پر نورو نظمونو هم کار کړی دی او شاوخوا 200 نور نظمونه یې هم انګلیسي ته ژباړلي دي. زموږ همکار ابوبکر صدیقي له ښاغلي صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغني خان په عام ولس کې چې د غني خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خو دا چې د غني خان سره زه ډیر عمر وابسته وم او دویم دا چې په کال 1989 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسوه. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1955 کال نه متاثره شوم او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو لپاره. د ده سره مې تعلق شروع شو، هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډېرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډېر سخي سړی و او یو ډېر مجلسي سړی و. د هغه په مجلس کې ډېر خوند و، چې څوک په سره کېناستل نو بیا به یې د پاسېدلو زړه نه غوښتله او یو ډېر عالم سړی و. دینی علم هم ډېر کړی و او نور لوستې هم ډېره زیاته کړې وه او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډېر اوچت و. نو د هغه زما په نیست یو ډېر د مینې نه ډک انسان و.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مو ښکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان قلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلګ نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تللی و، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوئ.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم خو ما چې څوره پیژنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته، رباب پې غږوم او ستار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت و او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده، مصوري او مجسمه سازی بکوله.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسی، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر په زړه پورې دي، پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطنه د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینه یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخو خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصه و. د هغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم خو د هغې نه سوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه و د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګرم آف ډیوټي خودره. غنی خان ښکلا لټوله، کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینه کې وا، کاغه د جانان په مینه کې وا، ښکلا یې لټوله او د تخیل پرواز چې کوم و همدغه ښکلا نه به ارد ګرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکی هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی و، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوع پاتې ډیر یعنی د پمېګي هم نظم لیکل دی یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه همداسي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو چوویل د دې سوجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو د انګریزي ژبې ډیره زیاته مطالعه وا او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی وا غزل ته ډډې ماتې وي او دغه زیات ځان تخپل نیته کړو دغه تاسو لاندې زما په خیال چې د دې کې ډیر زیات ماهرت ته حاصلو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوند دی او هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوند دی اجمل خټک کلندر مومند حمزه شینواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د څوک خو څوک دته ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
داسې خو دې باندې ډیر باس سره چرته نه دي شوی خو حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی می چې حمزه صاحب یو بیت کې ویل شي او نور شاعران یې په کتاب کې نشي ویل او د کلندر مومند وی ډیر عزتم کو او د هغه سبې په ډیر درنسترګه قتل هسته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا زوم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو او عزت یې ولا کو په دغه باندې او د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات
خوخه د غنی خان د عمر په اخري څو کلونو کې د کلام ولسته ورسید د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو لاله او پغه کې ځنې سندرې ولس ډیر خوخه کړي دي ډیر په مینا سندرغاړو ویلي دي اوس هم ډیر خلک دا سندرې ولسته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکتای ولسته ورسید د بڅ ویل څه احساس پکاو
د ټکر سه به کافي عزت بکاو د سردار علی ټکر ځکه چې هغه پړونګي ځل باندې لکه څنګه ما ته پخپله ویلو سردار علی چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړو او بیا به وی هم د په وجه باندې دا کلام د غنی چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلې دی اوس یې خو ډېر علم وای خو د ده په مقبولیت کې د سردار علی ټکر کافی لاس
چپخلا او پټی سره کې د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې د مشغل دسانو بار د بر هم دریا په غاړه شلا په اوچ شوندې دبر هم دریا په غاړه شلا په اوچ شوندې لبنه د تند مړ شو دمسته تشو سار ځوانه د غم ما خام تیره سر د اخر ندی چا برابر تیری نبی سوکر پر تبر ندی چا برابر تیری نبی سوکر پر تبر لاس میں بند جو با میں بندہ لاس ناستے مات کر لگ ناس بھی بازر ماتے وما خام کے بازی